ور سره کوم او هغه کار باید ورته وکم او ورته کړی میم دی مخه مخ ځواب ورکوم چې دا مې د وسه نه ده د وسه نه ده نه کوم بل چاته ورسه چې د وسه په تمه نه نه څوک هیڅ کله باید په تمه پرې نه خودل شي
په فامیلی ژوند او نکاح کې چې میړه او ښځه یو تر بل یو دینی او ټولنیز قرارداد کوي او د دواړو لورې له یو بل سره د یو او بل د حقوقو د ساتنې او وفاداری ژمنه کوي نو که خدای مکړه په ژمنتوب کې لږ شانته شک یا واده خلاف پیدا شي هغوی خپل ښه خوږ ژوند په دوزخ اړولی شي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زیب یا مالی او نور مشکلات د قول څخه د اوښتلو لامل ګڼي او وایي
زندگی دا بیا په افغانستان کې ډېرې ټولنیزې ستونزې دي ډېر تکلیفونه دي خلکو ته نو بعضې وخت کې طبعاً سړی نه بې کولی کېږي مانم سوی ده مشکلات خو زیات دي په افغانستان کې خو رواني مشکل تقریبا هر چا ته د خپل مالی مشکلات وي یو کس یو چانه قرض اخیستی وي هغه په هغه ټایم سره قرض ورته ادا نه کړي د مالي مسایلو له وجې یو بله خبره د ټلیفون ده ټلیفون کې دا دروغ او دا بې قولي دا شیان ډېر سړي نه ویل کېږي
په ټولنیز ژوند کې په کاروبار او راکړه ورکړه کې په ملګرتیاو کې په تړونونو کې د پخلا کېدو په وخت کې په شخصي ژوندانه کې او په نورو مسایلو کې په روښانه کتلی شو چې په انساني ژوند او راشه درشه کې په ژمنو وفا کول څومره اړین څیز دی موږ ګورو چې بانکونه د پیسو د حوالې سیستم چاته پور ورکول او نور ټول په ژمنو باندې د درېدو په صورت کې دوام کوي د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي په قول باندې د وفا تاکید کوي او وایي
چا سره د خپل وسې نه زیات تعهد یعنی وعده نه کوي ځکه چې په یو کار باندې زما وس او توان نه رسېږي ولې یو بل مسلمان په هغه باندې وزورم او هغه ته زه چر بغوړ وعدې ورکړم ورته وایم چې نن سبا ستا کار زه کوی شم ځکه دا په اسلام کې جواز نه لري یو داسې وي چې کله انسان دپاره یو مشکل پیدا کېږي مثال زه اکثر کوشش دا کوم چې زه چا سره قول نه کوم که چېرته قول کوم په هغه ورځ باندې مشکل راځي ما ته مشکل پیخیږي هغه خپل قول باندې وفا نه شم کولی باید مخکې د مخکې هغه کس ته یا ټلیفون وکړم یا احوال ورته ورسوم چې وروره تا سره ما دغه وعده کړی و اوس نه شم کولی یا دا موضوع دا جلا ده چې یو سړی په ټول ژوند کې یو ځل بد قوله شي یو داسې وي چې همیشه عادت وي هغه ښه کارونه ځکه چې دا د منافقینو خواص هم ده بیا هم یو چا سره وعده کوي هغې کې انشاءالله حرف ویل بیا علما ته جواز ورکړه چې انشاءالله وایي هغه اراده کېږي وعده نه اراده بیا کوښښ باید دا وشي چې خلکو سره بې ځایه وعدې ونه کړو خپل حد توان نه زیاتې وعدې ونه کړو
د ټولنیزو تاوانونو تر څنګ له خپل قوله اوښتل یا په وعده وفا نه کول په اسلام کې هم منع او د منافق یو عادت ګڼل شوی دی په دې اړه دینی عالم محمد اسماعیل دا څرګندونې کړې
بدقولي یا خلاف الوعد وعده خلافی دا په اسلام کې ښه خبره نه ده ناوړه عمل دی د قران شان په آیاتونو کې هم همدارنګ بدقولي وعده خلافی دا ممنوع راغلی ده او الله تبارک وتعالی دی وعدې په پوره کولو باندې امر کړی دی لکه مثلا الله تعالی فرمایي و اوفو بالعهود تاسو وفا وکي په خپل وعدو باندې نو وعده خلافی مکوي چې امر راغی خو بیا خو د امر مخالفت دا ګناه کبیره راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د منافق علامات بیانې چې منافق کې یو علامه ده چې دی به دروغ ډیر وي او بل علامه ده چې دی جنگ په وخت کې کنزلی ډیری کوي دریم علامه ده چې دا به وعده خلافی کوي یو چا سره وعده کوي بیا د هغې خلاف کوي عمل پی باندې نه کوي نو دې ته بدقولي یا وعده خلافی دا شی ویل کیږي دا په حدیثو کې منع راغلی دي نو دا یو نوع ګناه هم ده او د منافقت یو علامه ده
قدرمنو دوستانو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم
احمد صاحب د کابل اوسیدونکی یم بدقولي خو ډېر یو بد عمل دی او څوک چې خپل قول باندې نه ولار باید چا سره قول ورنه کړي او بدقولي د اسلام په دین کې هم ناروا بلل شوی دی
واجمه ایم ده لوګر ولایت اوسیدونکو بد قولی ډیر یو بد کار ده څوک به اعتماد کیږي په یو بل چا باندې خلک خفه کیږي نه امید کیږي چې یو چا باندې اعتماد وکړي هغه درته بد قولی کول ډیر بد کار ده انسانان باید دا کار نه ونه کوي باید خپل قول باندې ولاړی همیشه هغه چې چول په خپل قول او اراده باندې ودری
پزر لغمان نمیگم لغمان ولایت قرغی ولسوالی بدقولی دی یو غیر اسلامی کار ده او ایسو بدقولی ونی کی چا سره یو چا کی مثال دی قول دی ادا کول او ارتیا نه بچ چا سره ونی کی بدقولی خ کار نه ده
زه نوید زلان ما هنګر ما او زه د کور کلی برنامه او تاسو هم اورئ
دوستانو دا چې ولې ځینې کسان په خپل قول ولاړ نه دي او وعده خلافی کوم ټولنیز توانونه لري دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
په دې وروستیو کې بدقولي یا په عهد باندې وفا نه کول ډېر زیات په ټولنه کې شوي دي، علت یې تاسو څه بولئ؟
دا ډېر لاملونه لري. اول دا چې دا هېواد 40 کاله زیات یا د 40 نه زیات په دې ملک کې جګړه روانه ده. جګړه یوازې اقتصاد د یو ملک نه خرابوي، هغه ډېر غټ تاثیر چې په یو ملک باندې دی هغه فرهنګ ده. د موږ فرهنګ په ټولو برخو کې متاثر شوی دی د دغه جګړو نه، پیښو نه، حوادثو نه چې په دې 40 کلو کې هغه شوي. د موږ ټولنه، د موږ کورنۍ، د موږ اجتماع دا ټول د دې جنگ نه متاثر دي. زه دغه غټ لامل یا غټ علت دا جګړه، جنگ او دغه حالات چې په افغانستان کې حاکم دي د موږ فرهنګ متاثره کړي. فرهنګ د تاثر نه موږ وایو چې دغه یو برخه عهد شکنی یا پیمان شکنی یا تعهد شکنی ده.
دغه بدقولي په ټولنه کې یا په کورنیو باندې څومره بد اغیز لري؟
اغیز ډېر زیات دي. اول به دا راځو د کورنۍ ته، که چیرې په یو کورنۍ کې یو انسان، یعنی هر یو غړی د کورنۍ چې تاسو محاسبه کړئ، که دا ښځه اوسي، که دا نر اوسي، که دا پلار اوسي، که دا مور اوسي، که دا زوی اوسي، دغه عهد شکن اوسي یا په دې خپل قرار او تعهد دغه باندې ولاړ نه وي، ډېره بد اغیز. دا ماشومان بد تربیه کېږي، ویني چې مثلا دا موږ پلار، دا موږ مشر، دا موږ مور، په خپل خبره ولاړه ښځه نه ده، په خپل خبره ولاړه سړی نه ده. پلار مثلا ویني چې تعهد یا پیمان ماتوي، دا د دوی په تربیه باندې، د دوی په راتلونکي باندې، د دوی په هغه تعهد باندې چې بیا ده کې دوی د دې وطن سره، د دې ټولنې سره، د اجتماع سره لري، ډېره بد اغیزه کوي. یوازې دې چې وفادار، صادق، ایماندار، با وفا، متحد د دې خاورې، د دې وطن سره اوسي، هغه د موږ ماشومتوب نه په بده لار رواني چې هغه یو برخه دغه تعهد یا پیمان شکنی ده.
استاد، هغه کسان چې یعنی بدقوله دي اوس خودي اوس سره څه وکړو چې هغوی ښه لار ته راوبولو؟
ولې نه، هر انسان د اصلاح وړ ده. هر انسان، یعنی داسې نه چې موږ وایو چې دا مور نه همداسې بد پیدا شوی، خو ټول ماشومان چې پیدا شوي ماشومان دي، بېرته لوی شوي دي. که چیرې محیط سم محیط وي، که محیط انساني محیط وي، که محیط د هغه بستر چې ده د استعدادو د رشد او ودې دپاره مساعد شرایط وسي، دا ټول موږ نشو کولی. چې استاسې ګورو موږ غل، غل خو نشو وژلی، خو باید اصلاح یو کړو. موږ نشو وژلی څوک چې نن په مواد مخدر اخته ده، خو باید اصلاح شي. ټولنه باید همداسې دې د اصلاح دپاره، موږ د اصلاح دپاره ډېرې مرجع لرو. لومړی مرجع کورنۍ ده، دوهم مرجع ټولنه ده، درېیم مرجع دولت ده. دا ټول موږ باید داسې همغږي او هماهنګه داسې کړو چې د ماشومتوب نه رانیولې تر ځوانۍ، د ځوانۍ تر سپینګرتوب پورې ټول باید په هغه چتر کې، په هغه بستر کې باید د دې احساس وکړي چې موږ دغه کار چې موږ کوو دا بد ده. یعنی ټولنې لپاره داسې شرایط یا داسې حالات باید برابر شي چې د اصلاح دپاره برابر شي. او موږ د اصلاح دپاره ډېر مختلف ابزار، میکانیزمونه، طریقې، لارې چارې لرو چې هغه ته باید لاس پورې کړو، ورنږدې شو او د دې خلکو لپاره دا شرایط برابر کړو.
دغه لارې چارې به کومې لارې چارې
وي؟ چې موږ کولی شو مساجد، ډېره ښه، موږ اسلامي ملک یو، هر ورځ خو څوک بسو د مسجد جمعې پر اس خوځي. دغه ملا په خطبه کې، ملا سره به شو، ملا صاحب نن د خطبه دی همیشه دینی چاري، نن اجتماعي چار باندې وغږیږي. نن دغه تعهد موږ دغه ملک ډېر خراب کړی ده. موږ دولت کې ډېر اخونه لرو، موږ مسوت کارو، مرشتي مجلورو، مثلا وزارت د ځوانانو، وسخونو په مهمیت د ځوانانو کې په اطلاعات فرهنګ کې مدغم شوی ده. نور مدني ټولنې لرو، د مدني ټولنې چې د خو یو پل د رابط د دولت او د خلکو ترمنځ کومه ستونزه ده؟ د مدني ټولنې په دې موږ مذهبي شخصیتونه لرو، موږ مشران لرو، د قوس ګیری لرو. دغه ټول هغه لارې دي چې موږ کولی شو دې طریقه د اصلاح لپاره زمینه برابره کړو، دوی په دغه لاره باندې دغه لاره نه وګرځي.
قدرمنو دوستانو، نو هر انسان ته پکار ده چې خپل ځان، اولاد او تر وسه خپل ټولنه له وعده خلافۍ وساتي تر څو یو ریښتینی ټولنه ولرو. په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسوو. تربیه خیچاری.